مشال راډیو دو دا مهال په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجی دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغلاس وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. هو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی، څلور ژوبل دي. د پاکستان پوځ د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین هغه څرګندونې غندلې دي چې پکې نوموړي پر پوځ انتقاد کړی دی. او د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران له هغو کمپنیو اټومي ټکنالوژي اخلي چې بندیز ورباندې لګول شوی. بشپړ خبرونه د قامی وطن ګوند پر مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال راډیو ته ویل تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ورباندې ډزې وکړې او بیا چې پولیسو نیوه نو چاودنه یې وکړه. د چارسدې روغتون مشر ډاکټر محمد علي بیګا مشال راډیو ته ویل په برید کې د ژوبلو شویو روغتیايي حالت ښه دی. په پیښه کې د وژل شوي پولیس جنازه بیګا ناوخته وشوه او خاورو ته وسپارل شو. د برید پړه چانه ده منلې. د پاکستان پوځ د متحده قامی موومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه پر ټولنیزې وبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان کرکجن او غیر ضروري دی. د ویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو موخه د دولت پر ضد د ولس پاڅولو په معنا دی چې پر ضد به یې قانوني اقدام کیږي. میګانا وخته د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په ټلویزیونی وینا کې پر پوز انتقاد وکړ او ویل چې د دله ګوند سره توپیر پال کیږي. د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن تیره ورځ خپل سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته وسپارلې. کمیشن تر یولسو میاشتو د قبایلی سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې. په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته وویل په سپارښتنو کې وړاندیز کړی چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسلې او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي. د ده په وینا گورنر کونسل به له قبایلي مشرانو سره تر جرګو وروسته د هغو سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت فیصله کوي.
علاقے مشران چې الیکٹڈ ریپرزینٹیو دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یو جرگا پشانت ہر ایجنسی تب زی ہر ایف آر تب زی او آئی سرا مشورے سرا دا فیصلہ کئی چی دا انڈیپینڈنٹ صوبہ پکار دے یا چی دی دا خیبر پختونخوا سرا مرجر کے گی یا سا سپیشل سٹیٹس واڑی چی سنگا گلگت بلتستان دے.
قریشی زیاته کړه کله چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت وټاکل شي نو بیا به هلته د اف سی آر قانون بدلون یا ختمولو په اړه پریکړه کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کوي. دا خبره نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
لومبه خیبر پختونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پختون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثر کیږي. نو موږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو. دا سیدا چې دا د پارټي د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده چې څوک څوک هم د پاکستان سالمیت غواړي نو هغه په دې کې زموږ سره کومک کوي بشمول د مسلم لیگ نون.
می افتخار حسین د ټولګوندیز غونډې نیټه ونه خوده. نوموړی به د څلورو ورځو لپاره په کوټه کې مشورې کوي. که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې، خو د پاکستان درو صوبو ملتپاله سیاستوالان د اسلام آباد دا خبره نه مني. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې یې په قبایلي سیمې خیبر کې لږ تر لږه 28 وسلوال وژلي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل د تیرا په بېلابېلو برخو کې د نښتو پر مهال د پوځ یوه کپتان اجمل په ګډون 15 سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د پوځ د دعوې پخلی نه دی کړی. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني تیره ورځ مشال راډیو ته ویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی او دا چې وسلوالو په تلوکې او ګلتیپې سیمو کې شاتک کړی دی. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړې دي چې رویټرز خبري ایجنس ویل افغان پولیس د کندوز ښار محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي دي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په کندوز کې د وسلوالو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران هڅه کوي چې له هغو کمپنیو یا شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نمونه یې په تور لیست کې دي. دا پټ رپورټ تیره ورځ ښکاره شو چې پکې برطانیې د دې تورونو معلومات ملګرو ملتونو ته ورکړي. که د دې تصدیق وشي نو دا به د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه وي او هغه اندېښنې به زیاتې شي چې آیا پر ایران د حساس اټومي فعالیت محدودولو تړون پابندۍ باور کیدی شي او که څنګه. رپورټ پر داسې مهال خپور شوی چې څو اونۍ مخکې د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران د هغه هیواد اټومي پروګرام محدودولو پر چوکاټ سلا شول. برطانیې د اپریل پر شلمه د ملګرو ملتونو بندیزونو پلاوي ته وویل چې د ایران د سامانونو اخیستو له فعالې شبکې باخبره ده چې د سینټریفیوج ټکنالوژي کمپنۍ او کیلی الیکټریک کمپنۍ په نوم له شرکتونو سره تړاو لري. دا رپورټ د فرانسې خبري اژانس او رویټرز خبري اژانس ته پرون ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي تر اوسه یې د دې تورونو پلټنه نه ده کړې. د عراق په پلازمینه بغداد کې په 15 موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي پرون تر ټولو خونړۍ چاودنه په اسکان سیمه کې وشوه چې پکې 15 کسان ووژل شول. عراقي چارواکو د فبروري په میاشت کې پر داسې مهال په بغداد کې ګرځبندیز یا کرفیو ختم کړ چې امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
دا مشال راډیو دا او دا مهال په پختونخوا په پېښور کې د سهار 9 بجې او 9 منټه دي. زموږ غږ په منځنۍ څپې 625 کیلو هرتز اوري. په 400 کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاول ځانمرګي بریده روغ وتلی دی.
څلور زخمیان او یو ډیډ باډي راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي.
په د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن شاوخوا یو کال وروسته خپل سپارښتنې د خیبر پختونخوا ګورنر ته سپارلې.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنت سسٹم دے، دویم چې دے گورنر کونسل دے هغه پرمیشن اسمبلی په شونت کار کوي.
د پاکستان پوز د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي د کاشغر ګوادر لار په اړه به په کوټه کې ژر ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي.
لومبه خیبر پختونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پختون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي.
او د قبایلي سیمې خیبر ولسوالۍ په ورځو پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې انتظار کوي خو چارواکي ورسره نه ګوري.
د 20% خلک چې کم دي سیاسي لیډران چې کم دي دا ډایرکټ نه وځي او چې کم غریب طبقه ده دا به نو سپي سبوی روښ 8 بجې روشي بدرې سر بینک کرے خراب کی تر مزدګر پر ته بیا نو سپي.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع د 400 ځانمرګي برید. د قومي وطن ګوند پر مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. د پولیسو په وینا تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ورباندې ډزې وکړې او بیا یې چې پولیسو نیولو چاودنې وکړه. پر دې موضوع تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د 400 ضلع د اسپتال مشر ډاکټر محمد علي مشال لیډو ته د مرګ ژوبلې فق لوایي.
څلور زخمیان او یو ډیډ باډي راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي. هغه ته فرست ایډ ملو شوې ده او په وارد کې داخل شوی ابزرویشن د پاره. موږ انتظامات مکمل دي. ټول سټاف زموږ موجود دي. موږ د پړون نه چې کوم دي د طوفان او سیلاب په وجه باندې موږ هایلی الرټو. ټول سټاف ته موږ ویلو چې څوک به موبایل نه بندوي څوک بلری نه ځي او ټول زموږ د بلور سره موږ الرټ شو. دا بالکل تسلی بخش دي. ایکس ری مو کړلې ان شاء الله دا څه
ملخوا دغه ځانمرګي برید کې ژوبل شوی. د پولیسو یو ګاډي چې د آفتاب محمد خان شیرپو د ګاډي نه وړاندې روان وو د هغې ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدا رنګ بیان کړو. زه مخکې یو مودا شیرپو ما پسې او دا بل اټیس موبایل چې دی شاته چې دا تورمزون لرو سیدا قزاله نو اک دم ډزې شوې چې ما شاته وکتل نو د الګ د شیرپو ګاډي سره خوا ته روان وو په دې ګاډي په تماچه ډزې کولې. ما اک دم بریک واغشتو او شکه مې ګټله اوس زما د ګاډي نوم سپیانو دانگل اوروس چې کم غاړ پیټی اس والا موبایل دی نو سپیانو غل هو دی اشرف کم زمونږ د مارګر چې کم چې شهید شو د پیټا دی خو دی نو مارګر هم دا خو نه هوت کشي وشته خو د په اخوا دی بل لا صغر والے ما قتل ورته شته ما قتل بس ز پرې وسر ته ما چې دا د دې شمه یک دم دی زمونږ د مارګر چې لا سوروا چونو د ماکا شو
د افتاب احمد خان شیرپو د قافلې د امنیت مشر کونکي د انټی ټیریزم سکواډ یا د ترګرې په ضد د خصوصي پولیسو چارواکي فیضل اسلام د ځلمرګي برید کونکي په خلوای چې عمر یې خوشا سلر ویش 25 کال وو او دوی د افتاب احمد خان شیرپو ګاډ باندې اول ډز وکړي او بیا پر د ورتلو حسو کړه خو دوی په جوابي کاروي کې هغه په ډز وښتو او چکر د نیول حسو کړه نو هغه ځان والو زولو د قومي وطن پټۍ مشر او پخوانی داخله چار وزیر افتاب احمد خان شیرپو باندې دا سلورم ځلمرګي برید وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوردونکو د پاکستان پوځ د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین هغه څرګندونې غندلې دي چې پکې نوموړي پر پوځ انتقاد کړی دی پر دې موضوع ریاض مساخیل له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی ریاض تفصیل را ته راکړي
جی ډیر مننه پامیر ساحل څنګه چې پرون کم داسې نوې خبرې مخې ته راغلې وې کم کسان نیولې شوي وو د هغې تعلق د متحده قومي موومنټ د ګوند سره او بیا هغې د هندوستان د هندوستان کې هغې روزنه اخیستې وه چې دا رنګ په پاکستان کې هغې کاروایانې وکړي کله چې دغه انکشافات مخې ته راغلل نو د هغې وروستو متحده قومي موومنټ د دې په دغې بیان باندې او په دغه انکشافاتو باندې سخت رد عمل وښودو او د هغې وروستو بیګا ماسخوتن بیا الطاف حسین په خپل یو خطاب کې دا وویل چې دا حالات جوړ زمون سره مخکې هم داسې ناروا سلوک شوی دی متحده قومي موومنټ سره او زمون پاکستانیت او زمون وفاداری چې کوم دي نو هغه بعضې شخصیات او ادارې هغه نه قبلي او په موږ باندې داسې غلط او بې ځایه الزامات لګي نو که دا حالات نو موږ به په نورو حالاتو باندې په نورو کاروایانو باندې مجبور شو داسې یو سیاسي او سماجي دماکه وشي چې ورسره به په ملک کې نورې صوبې جوړې شي نو دغه رنګ دا بیان چې کوم دی او د مارشل الله خبره هم وکړه چې که داسې حالات روان وي او زمونږ سره دا ناجایزه کېږي نو بیا داسې حال کې بیا مارشل الله لګېدل چې کوم دینو هغه پکار دي
صحیح
د هغه روستو بیا چې کوم دینو د پاکستان فورس چې کوم ویان دی آسم سلیم باجوا هغه بیا په ټویټر باندې خپل یو پیغام کې وی چې داسې قسمه بیانونه او بیا خاص کر چې کوم د شخصیت او د ادارو خبره کیږي نو هغه په پاکستان فوج او د پاکستان فوج په سر لخر باندې هغه نیخ پنیغه گزار دی او الطاف حسین چې کوم دینو هغه د بازي کسانو د بازي ملزمانو د گرفتاری او د هغه د بیانونو روستو دا قسمه بیانونه ورکي او د خپل ناوړې ولا مقصد د پراغه چې کوم دی د میډیا استعمال کوي هغه د ریاست او د قومي ادارو خلاف بیانونه ورکړي او دا بیانونه موږ چره هم قبول نکو دا قبل ول ور نه دي او د الطاف حسین خلاف پمونګه قانوني
کاروي کو سعید ریاض مسخیل تاسو ماته ویلې چې دا بیانونه تراغ روس تراغلي دي چې په کراچۍ کې ځنې کسان ونیول شو د کراچۍ پولیس وایي چې څو ورځې مخکې دوه مشکوک وسلوال نیولې دي چې د متحده قومي موومنټ غړي دي بیګا د خبري غونډې پر مهال یو پولیس افسر راونور وویل دواړو کسانو له هندي استخباراتي ادارې روزنه ترلاسه کړې ده ایم کیو ایم ګوند دا تورونه نه مني او دا د ګوند پر ضد د سازش برخه بولي تفصیل ظفر کریمی راکوي
د زیارت په مخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د کراچۍ د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روانور وویل د کراچۍ له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولي د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري نوموړي زیاته کړه د پلټونو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی پاکستان کے دوسل والو طالبان و ٹی ٹی پی اور قانون بلل شوی دی دغسیدی په ایم کیو ایم ګوند باندې هم بندیز و لګول شي روانور وویل دغه کسانو ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره پرابطه کې وو نوموړي پر ایم کیو ایم تور ولګو چې دوی د یو منظم سازش ته لاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په مخه خاریان وژني هدفي وژني کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د روانور تورونه رد کړي دي تیر شپه په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند رهنما حیدر عباس رضوی خبري غونډې ته وویل
پرانی کہانی
دا هم زړه کیسه ده او زړه کردارونه یې دي. داسې بې بنیاده الزامونه پر موږ په نویمه لسیزه کې هم لګول شوي وو. دا ټول کار د لیکل شوي سکرپټ د لاندې شوی دی. همداراز تیره شپه ناوخته سند حکومت ایس ایس پی روانور له خپلې دندې ګوښه کړ. د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن وایي دا د پولیس کار نه دی چې د کوم تنظیم په ضد دې فیصله وکړي. د پولیس کار دا دی چې دهشتګرد ونیسي او د هغې انکشافات را مخته کړي، خو د هغې په اړه رای قایمول د پولیس افسر کار نه دی، دا بیا د حکومت کار دی. شنونکي وایي په کراچۍ کې د امن لپاره یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایي کول په کار دي، نه دا چې د یو ګوند په ضد دغه ډول بیانونه ورکړل شي. خبریال او لیکونکی علي ارقم وایي د داسې بیانونو څخه په کراچۍ کې روان اپریشن ته زیان او ایم کیو ایم ګوند ته ګټه رسیږي. دلی ارقم په خبره د داسې بیانونو له وجې د کراچۍ اپریشن د سیاسي کېدو په لور ځي، چې له امله یې په ښار کې راغلی لږ ډیر امن یو ځل بیا د خطر سره مخ کېدلی شي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوردونکو، د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره تر شاوخوا یو کال خبرو اترو وروسته تیره ورځ خپلې سپارښتنې خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. پر دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته وویل په سپارښتنو کې یې وړاندیز کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس ګورنر کونسل جوړ کړل شي. د ده په وینا ګورنر کونسل به له قبایلي مشرانو سره تر جرګو وروسته د هغو سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت فیصله کوي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیره ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمین اجاز احمد قریشي مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره دا ده چې قبایلي سیمو کې دی اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دی بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنت سیستم دی، سفارش کې ورکړی دی. دویم چې دی گورنر کونسل دی، هغه اسمبلی پہ شانت کار کئی اور ایڈوائزری بھی چھ خلق چھ سورا مطالبات دی، خواہشات دی گورنر تا اور فیڈرل گورنمنٹ تا ورسی.
اعجاز احمد قریشی زیادہ کڑا چھ دا قبائلی سمو دا کونسلو او گورنر کونسل پہ بنیاد دی قبائلی جرگا پہ خپلا دا قبائلی سمو دا مستقبل دا حیثیت پیسلہ اکڑی
چھ علاقے مشران چھ الیکٹڈ ریپریزنٹیو دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یو جرگا پہ شانت ہر ایجنسی تا بزی ہر ایف آر تا زی او آئی سره مشوره سره دا فیصله کوي چې دا انډیپندنت صوبه پکار دی یا چې دا خیبر پختون خاصره مرجر کیږي یا س سپیشل سټیټس واړي چې څنګه گلګت بلتستان دی.
د فاټا ریپامز کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایرې د غزولو او اف سی آر د مستقبل لپاره دی، د قبایلی سیمو د کونسلو د غړو په بنیاد دی د آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوړ کړی شي.
ایف سی آر معاملہ چې دی او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دی، آئی کے پولیس او جوڈیشری چې دی رول فاٹا کے آغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دی، چې یو ځل دا سٹیٹس فیصلہ وشي بیا دور خبرو باندې هم دا جرګه به فیصله کوي او څنګه غواړي چې ایف سی آر ابالش شي موږ به ابالش کو، ایف سی آر هغه امپروو کول غواړي امپروو کول شو، یا چې دی په ځای سره بل لا پکار دی، یا چې دی سیٹلڈ ایریا والا لا غواړي پی پی سی دی یا سی آر پی سی دی.
د دوی سپارښتنو د مسودې تر مخه به په هر ایجنسی کې د ایجنسی کونسل د غړو شمیره د شلو نه تر پنځه شو پورې وي او په نیم قبایلي سیمو کې به د کونسل د غړو شمیره د نه نه تر یولسو پورې وي او د لومړي دوو کلونو لپاره به د کونسل د غړو انتخاب د اوټونو اچولو په ذریعه نه بلکې د نکات د روایت مطابق کولی شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا قایم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبایلي سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یې ځواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیوه رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز او د دې سره سره زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کوي. البته د کانفرنس نیټه د نه ده ښودلې. نوموړي بیګال مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د څلورو ورځو لپاره به په کوټه کې د خپل ګوند او نورو ګوندونو له مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې له پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړولې، خو د پاکستان درو صوبو ملتپاله سیاستوالان د اسلام آباد دا خبره نه مني او ټینګار کوي چې حکومت لار بدله کړې ده. خدای نور ناصر د مرکې په پیل کې له میا افتخار حسینه کوټې ته د ورتګ د مخې په اړه تفصیل غوښته.
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده، عوامي نیشنل پارټۍ په دې باندې اسلام آباد کې ال پارټیز کانفرنس وکړو او بیا موږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په هغه ذکر شروع کړي چې د دې زوړ روټو. لہذا موږ د هغې په سلسله کې پارټۍ ډیسیژن وکړو چې لومبې خیبر پښتونخوا افیکټ کیږي، نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پښتون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي. نو موږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو.
په دې ټولګوندیز کانفرنس کې به عوامي نیشنل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکي او کیا هم ځینې مخصوصه ګوندونه؟
ضرور موږ به ټولو ته ورکو او په دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک څوک د پاکستان بقا غواړي، د پاکستان سالمیت غواړي، نو هغې به چې کوم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي، بشمول د مسلم لیگ نون چې د هغې حکومت هم دی.
او ستاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناءالله زهري سره ملاقات شوی و، هغوی څه درته وویل؟ آیا
پاکستان د پلانونو او پرمختیا وزیر احسان اقبال وای د کاشغر گوادر په لار کې هیڅ بدلون نه دی کړی. نوموړي دا خبره تیر ورځ د هغه هیواد قومي اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه. په پاکستان کې د درو صوبو سیاستوالان په ځانګړي ډول ملتپالان پر حکومت انتقاد کوي چې دا لار یې بدله کړې ده. ځلاند یوسف سه معلومات راکوي.
د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی کې وویل چې د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر پورې د لوی تجارتي لار په نقشه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او کاشغر گوادر لوی تجارتي لار په دریو منصوبو مشتمله ده چې پکې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د مرکزی سیمو څخه تیرېدونکي منصوبه په خپل ځای موجوده ده. خود عوامی نیشنل پارټۍ مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار وایي چې د دوی ګوند په دې اړه باندې د چارواکو او د چین سفیر سره هم لیدل کاته کړی دي او دا چې د کاشغر گوادر تجارتی لار سره د سړک برسیره صنعتي منصوبې د ریل پټلۍ اپټیک فایبر او د استوګنې کالونې هم تړلې شوې دي او مرکزی حکومت د غټولې اسانتیاوي پنجاب ته اړول غواړي او موږ لپاره به یوازې سړک جوړوي.
هغه منصوبه یک نمبر منصوبه وا، زړه منصوبه وا، هغه نه جوړي او دې سره تړلې دو او تین منصوبه هغه باندې کوم دین هغه کار شروع کړي. د دې یک نمبر د منصوبې چې څومره پیسې دی هغه خو واړولې دې کې چې کوم زمونږ د بجلی مطلب کوم ترقیاتی کارونو هغه اخوا واړولې، ریل وی لین چې کوم دی هغه اخوا واړولې، د دې د لاندې به د کمپیوټر او د دې د پاره کوم مطلب سازو سامان تیاریږي نوې جدید هغه چې کوم دی هغه اخوا واړولې. دا وایي چې زمونږ جوړو نو دا کرخه به جوړو نمونګه دا منصوبه ته سړک نه دی.
خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې وفاقي وزیر احسان اقبال دوی ته یقین ورکړی دی چې په لوی تجارتی لار کې سډوله بدلون نه دی راغلی.
یہاں پہ احسان اقبال صاحب آئے تھے صوبے میں، ہماری ان سے بات ہوئی ہے.
احسان اقبال دلتا خیبر پختونخوا ته هم راغلی وو. زمونږ هغه سره خبرې شوې دي، هغه مونږ ته یقین راکړی دی چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې د کاشغر گوادر لوی تجارتی لار کې څه بدلون نه دی شوی. هغه دا ضرور ویلی وو چې له دې علاوه هم په دې منصوبه کې دوه درې لارې نورې هم دي، خو زه بیا هم د صوبایي حکومت له اړخه دا اختار ورکوم چې که لویه تجارتي لار یې د خیبر پختونخوا پر ځای له پنجاب څخه تیره کړه، نو دا مسله به د کالاباغ ډیم څخه هم زیات زور واخلي.
تو یہ ایشو کالاباغ ڈیم سے بھی زیادہ سنگین ہو جائے گا.
د قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای چې په دې اړه د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره هم خبرې شوې دي، او د صوبې له حق څخه به د دوی ګوند پوره دفاع کوي.
ورو کې چې کومه لار وا آغا دا پختنو پسیم مده تیرې دا او ما غلار زمون ته منظور دا بل نه دا دې لپاره به وزیر اعظم میټینګ راغواړي او هغه کې موږ بریفینګ راکړي او بیا به یو کمیټي جوړېږي چې هغه به دې هغه کې پاسداري کوي چې لار بدل نه شي او پاګه لار مدار شي.
پام دی وی چې ګرم اوبو ته په لنډه لار در رسیدو په غرض چین له کاشغر څخه تر گوادر پورې تجارتی لار د 50 ارب ډالرو په لګښت باندې د جوړولو منصوبه پاکستان حکومت سره لاسلیک کړی ده، چې د کارپوهانو په وینا په جوړېدو سره به د سیمې معاشي وضع ډیره وده عمومي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردونکو، جمهوریت خبرونه خو به درته وروسته خبره کړو. په راتلونکي ګړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو، نو له موږ سره اوسئ. د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې اوس درته د بریالي سمدی په غږ یو سندره در خبرو.
شنو مین یم پتا وڑی لے لو قربان دے شمال سر گشنو مین یم پتا وڑی لے لو مین یم پتا وڑی لے لو شان گرز پلارا شکلی دکھی جی جس دن رخسارا نظر کے پشان گرز پلارا خبر کوی لک خارو مین یم پتا وڑی لے لو قربان دے شمال سر گشنو مین یم پتا وڑی لے لو مین یم پتا وڑی لے لو
مشال رادیو ته غوږی اس په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې د سهار 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی، څلور ژوبل دي. تر پیښو وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال راډیو ته ویل، تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې برید ورباندې وشو. د برید پړه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه پر ټولنیزې وبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل، د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان د کرکې ډک او غیر ضروري دی. د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن تیره ورځ خپلې سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. کمیشن تر یولسو میاشتو د قبایلي سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې. په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته په سپارښتنو کې یو وړاندیز کړی چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسي کونسل او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي، د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کوي. دا خبره نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. میا افتخار حسین د ټولګوندیزې غونډې نیټه ونه ښوده. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په قبایلي سیمه خیبر کې لږ تر لږه ویش وسلوال وژلي دي. د پوځ عامه اړیکو دفتر بیګا په یو بیان کې وویل، د پتیرا کې د نښتو پر مهال د پوځ یوه کپتان اجمل په ګډون 15 سرتیري هم وژل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت چارواکو د رویټرز خبري اژانس پرونی رپورټ رد کړی چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. او د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي، ایران فعاله هڅه کوي چې له هغو کمپنیو یا شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نمونه یې په تور لیست کې دي. ورزو اسلام آباد ته اوریدونکو، د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلې او وایي چې اخر کار راتلونکي کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده، کومه چې یوه ښه فیصله ده. اداریه وړاندې لیکي، د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وه، خو بیا هم چې اوس وشوه نو دا یوه ډېره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عملي کړې شي. د ادارې په وینا چې ټوله نړۍ کې لاول دارا روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم، ترکیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي، چې ملک څومره آبادی ده او دوی له څه کول پکار دي. خو د بده مرغه له ولس کالو راهسې پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي. کله ویل کېږي د پاکستان آبادی 13 کروڑ ده او کله وایي 19 کروڑ، نو د یوې ښې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډېر ضروري دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسېږي. دریا اخري کې لیکي، د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک او ولس په ګټو تمامېږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجه به بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي. او د دې ترڅنګ مشرق او اکسپرس ورځپاڼه خپلې دریه د کراچۍ په اپریشن لیکلی. مشرق ورځپاڼه وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف رنجر ته ویلي، په هر صورت کې به کراچۍ کې د هر قسمه نارامه او رانکارو پر ضد بے دس پرکا اپریشن جاری وی او د ولس په مرستو به خار د هر قسمه مافیې نه خالی کولی شي. دریه مخکې لیکي چې یو طرف ته خار کې عملیات روان دي، نو بل طرف ته ټارګټ کلینګ هم یو نو درېدونکي سلسله لري. او په داسې حال کې چې د پوز مشر کراچۍ کې وو، د یونیورسيټي یو استاد په زو وجلې شو، کوم چې د روانو عملیاتو او د پوز د مشر د پاره هم یو چیلنج دی او خی چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لبا په خپل حکمت عملې کې بدلون راوستل وی او د استخباراتو نظام به نور مضبوطول وی. دریا اخر کې لیکي چې د ټارګټ کلرانو خلاف هم یو کوټلی پالیسی خپلول پکار ده چې پکې هر هغه ځای ته دوی ورسی چرته چې منصوبه بندي کیږي او د کې چې هر څوک مخې ترازی هغه لمنځه وړل پکار دي. او څنګه چې خیبر او شمالي وزیر افغانستان کې بشپړه پوځي عملیات وشو، همدغه شان عملیات کراچۍ کې هم ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس په یو رپورټ کې د پاکستان او هند ترمنځ پر اړیکو لیکنه کړې. ایجنس د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له خولې لیکي داسې نښې نښکاري چې ګواکې هند له پاکستان سره خبرې اترې پیلول غواړي. بل پلو المان غږ خپرونې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. خپرونه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې مرستو ته یې ژمن پاتې شي. د لیکنو مهمې برخې له بوریوال کاکړه اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې هند په دې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب ووایي. ایجنس لیکي چې هند د پاکستان هغه ګاونډی دی چې نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي وو چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي. رویټرز خبری ایجنس زیاتوي چې د اټمي وسلو لرونکو ګاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړپوړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل، خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري. نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه وه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړی په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله. نواز شریف زیاته کړی چې هند ته د ده له سفره څو میاشتې وروسته پاکستانی سفیر د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست. ایجنس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسي حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي. هند له هغه وروسته هم خفه سو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیور رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. ایجنس لیکي هند وویل چې د زکیور رحمان لکوی د خوشی کېدو پریکړې یو ځل بیا دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخې تګلاره لري. بل پلو د المان ژغ ویبپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. ویبپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي. مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګري ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی. هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي، کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي. مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکي اړیکې له نږدې څاري. د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی، هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي. مقاله لیکي کچېری پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د تیر کال په پای کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوله، خو اوس هم امریکایي پوځ په هغه هیواد کې د واړه کچیاغیانو پر ضد هوایی بمباری کوي. د امریکایي حکومت چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې د دوی د ځواکونو رول یوازې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پورې محدود دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو میاشتې وشوې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې په رسمي ډول د وسلوالو پر ضد خپله جګړه پای ته رسولې، خو پر دې سربېره امریکایي پوځ په باقاعدګۍ د واړه کچ وسلوالو پر ضد بمباری کوي او په مستقیمه توګه د روزنې او مشورو په نوم د ځانګړو عملیاتو ځواکونه جګړې ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ جواز وړاندې کولو په موخه د امریکایي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د دوی د پوځیانو رول یوازې د ترهګرۍ مخنیوي تر عملیاتو محدود دی. معنا دا چې امریکایي ځواکونه د القاعدې او نړیوالو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او افغان امنیتي ځواکونه روزي او ورته مشورې ورکوي، ځکه چې افغان ځواکونه د جګړې زیات مسؤلیت په غاړه لري. ورځپاڼه لیکي په ښکاره چارواکي وایي تر هغو وسلوال طالبان نه په نښه کوي چې دوی ځواکونو ته یې خطر نه وي پیښ کړی، او دا چې دا کار د امریکایي ځواکونو د ساتنې په موخه کوي. د ورځپاڼې په خبره په کابل او واشنګټن کې له امریکایي او نورو غربي چارواکو سره مرکې بل انځور ښیي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ټینګار کوي چې دا یې دنده ده چې هغه وسلوال په نښه کړي چې یوازې امریکایي یا ناټو سرتیرو ته ګواښ نه وي، بلکې افغان ځواکونه هم له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز لیکي یوازې د مارچ په میاشت کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې 250 هوایي بریدونه کړي دي. د تیر کال ډسمبر پر وروستۍ نیټه په هغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته ورسید. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد غونډ 128 بریدونه کړي دي. د جنوري په میاشت کې شاوخوا 40 امریکایي ځانګړي سرتیري په کونړ کې ځای پر ځای کړل شول. چې له وسلوال طالبانو سره یې په جګړو کې برخه واخیسته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي په دې وروستیو کې چې په کندوز کې حالات خراب شول او وسلوال مرکز ته نږدې ورسېدل، نو نړیوالو ائتلافي ځواکونو هلته جیټ الوتکې تیار کړي چې قوت ښکاره کړي، خو هیڅ بمباري یې ونه کړه. ورځپاڼه زیاتوي البته په ډېرو ځایونو کې بهرني ځواکونه عملیات کوي او دا ګڼي چې د سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې د دوی موجودګي اړینه ده. د همدې ضرورت پر اساس ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال اشرف غني سره سلا شو چې له هغه هېواده د خپلو ځواکونو ایستلو بهیر ورو کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سیمه ییزو همکاریو ریاست مشر رویا رحمانی د اسلام آباد دوه ورځنی سفر پر مهال د آسیا زړه استنبول بهیر غونډې په اړه خبرې وکړې چې د روان کال په پای کې به په پاکستان کې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي د رویا رحمانی د سفر پر مهال له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د کابل او اسلام آباد پر همکاریو خبرې وشوې. د آسیا زړه استنبول بهیر یا پروسس څه شی دی او د دې موخه څه ده؟ پر دې موضوع ریاض مساخیل معلومات راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د سیمایزو مرستو لپاره د افغانستان د ډایریکټوریټ مشر اغلې رویا رحمانی، د پاکستانی خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او خصوصي سکتر امجد حسین سیال په ګډون نورو لوړپوړو سره ولیدل. د ملاقاتونو دوران اغلې رویا رحمانی په پاکستان ټینګار وکړ چې د آسیا د زړه یا د استنبول پروسس د شریک چیرمن په حیث ته د دې عمل مخ په وړاندې بوتلو او د سیمایزو ملکونو ترمنځ ناباوري ختمولو او د مسلو هواري لړکی خپل کردار تر سره کړی. افغانستان د استنبول پروسس لړکی تر دې دمه د پاکستان کردار ته څنګه ګوري او د پاکستان ناکم قسم مرسته غواړي؟ په دې اړه مو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړپوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو، نو دوی دغه سلسله کې د پاکستان چارواکو سره دوه ورځې ګټوري خبرې وشوې.
د دې غونډې تابعیا کول په خپل د پاکستان لخوا یو مثبت او لوی کردار دی او موږ هیله مند یو چې دې سره به ډېر ګټور اقدامات مخې ته راشي. د غلي سفر کې په دغه استنبول پروسه خبرې وشوې او د خارجه سکتر او نورو چارواکو سره یې ولیدل او په دې خبره اتفاق وشو چې روان کال اخیر کې به پاکستان کې د کیدونکو استنبول پروسې پنځمې غونډې سرخط سیمې ته ورپېښو سیکورټي خطرې مخنیوي کې مرستې او اقتصادي رابطې زیاتول وي. دغه لړکی به د مۍ په اخیر کې د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو یو غونډه هم کیږي، نو هیله ده چې د دې په سیمه ییز امن او اقتصادي مرستو کې اغیزې پریوزي.
استنبول پروسس یا د آسیا زړه سشي دی؟ په دې حکلمو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تپوسو کو، نو دوی
په بنیادی توګه د دې دوه مهم اهداف دي، یو پرمنا او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر دی چې په دې کې دا کوم هیوادونه دي، بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات، نو د دې په افغانستان کې رول دی زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی، اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دا پروسه ذکر ډیر زیات مهمه ده چې کله دې تیر غونډه شوی وا په چین کې، نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغه ته په خپل باندې ورغلو.
د یادونې ده چې استنبول پروسس په کال 2011 کې شروع شوی دی او دې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، روس، ترکی، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. د غرنګ امریکا، برتانیا، جاپان او یورپی یونین د دې پروسې حمایتي ملکونه دي. تر دې دمه د دې سلسلې سلور غونډې شوې دي او پنځمه غونډه به روان کال اخره کې پاکستان کې کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان فعال سبینه محمود وژنې په اړه د لیکوال رضا رومی لیکنه خبره کړې. رومی لیکي په پاکستان کې چې څوک هم خپل ازادي پاله یا لیبرال او سیکولر فکر څرګندوي، امکان وي چې هغه په نخ کړل شي. د پر نړیوالو غږ کوي چې پر پاکستان ټینګار وکړي چې د خلکو بنیادي ازادیو درناوی وکړي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
پاکستانی لیکوال رضا رومی په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکي په کراچي کې د فعالی سبین محمود وژنه د دې خبري یادونه کوي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. نه دېرش کلنه سبین محمود شاوخوا یو اونۍ وړاندې هغه وخت نامعلومه وسلوال ووژله کله چې له خپل مور سره په ګاډي کې کور ته روانه وه. لیکوال وایي سبین محمود د سیکنډ فلور په نوم د بحث مباحثي یو اداره چلوله او ځان یې د ریاست لخوا د پرمخ وړل سوي مذهبي قام پرستی په جواب کې د یو متبادل سوچ او فکر رامنځته کولو ته وقف کړی وو. د خبره د نموړي اداره وړو کې وا خو د سیکولر او د اجتماعي فکر لرونکو تحریکونو لپاره یو مهم ډګر وو. د رزارومي په وینا تر وشل کېدو لمخه سبین محمود د خپلې ادارې لخوا د ورک کړل سو بلوچستان او ماورای عدالت وژنو په اړه یو غونډه جوړه کړې وه چې هم دغه سی یو غونډه وار لمخه د حکومت په حکم د لاهور لمز په هنتون ځندولې وه. لیکوال زیاتوي داسې ښکاري د ریاست له حکم سرغړونې شایي د دې د مرګ سبب ګرځېدلې وي او د په خبره ځینې خلک شک کوي چې شایي حکومت د دې په وژنه کې لاس لري. رضا رومي پرمخلي کې چې هر هغه څوک چې خپل آزاد خیاله او سیکولر فکر څرګندوي او ورځنی یو ولسی شخصیت جوړی شي نو هغه په ممکنه توګه په نشه کیږي. همدغه حالاتو ته په پام سره رضا رومي د پاکستان لیبرالان محاصره سوی بولی او دوی ته وړاندیز کوي چې ځانونه منظم کړي او مدني ټولنه خپل ملاتړ ته وهڅوي. د ده په خبره لیبرالان باید پر پارلمان او حکومت فشار واچوي چې د سبین محمود په شان خلکو د وژنو مناسبه پلټنه وکړي او ککړ کسان عدالت ته حاضر کړي. دا شان رضا رومي پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې باید ومني د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستانی حکومت جګړه پوره نه بلکې د رواني کیسې یوه برخه ده. د دې په خبره باید د پاکستان پر حکومت زور راوړل سي چې د ولسی ازادیو درناوی وکړي او څوک پرې نشدي چې لیبرال فعالین ووژني. او د لیکوال په خبره کدا سي ونه سونو د پاکستان جمهوریت به بل اخر په امریت بدل سي.
او راځي چې وسم د استاد شاولی په غږ دا سندره وو. نو شاولی استاد په غږ غزل اوري. د پاکستاني او هندي مشرانو پر دې وړاندیز خبرې کړې دي چې په سیمه کې له قدرتي ناورینو څخه د رسیدونکو زیانونو انتظام او د دې زیانونو د شرح کمولو لپاره باید د جنوبي اسیا هیوادونو همکاري سازمان سارک په کچ په ګډه کار وشي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودي په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله ځاني او مالي زیانونه زیات شوي دي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندی سیال نریندر مودی ته دا ټلیفون د زیارت په ورځ وکړ. نریندر مودی په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د خبرو پر مهال د نواز شریف ته وړاندیز وکړي چې سارک سازمان کولای شي هر کال په ګډه داسې مشکونه وکړي چې له مخې په طبي ناورونو کې د رسیدونکو زیانونو کچه راکمه شي. نوموړی پر مخ لیکي چې پاکستانی مشر د دې وړاندیز وستایل او ویل چې باید دوی په دې اړه ګامونه پورته کړي. دواړو مشرانو په داسې حال کې ټلیفوني خبرې کړي چې په نیپال او له دې هیواد سره د هند په جوختو سیمو کې شاوخوا یو اونۍ مخکې زلزله راغلی وه. تازه شمېر شي په زلزله کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. هند، پاکستان، چین، امریکا او ځینې نور هیوادونه هلته د مرستو په کارو لګیا دي. د کراچي پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خالد غوس د طبي ناورینونو له وجې د رسیدونکو زیانونو د مخنیوي په اړه د سارک په کچه د ګامونو پروتوکولو ګام ستایي.
زما په فکر هند او پاکستان ته پکار وو چې د سارک هیوادونو په سطح دا کار ډېر لمخه کړی وي. دا ځکه چې د طبي ناورینونو په اړه د دې تنظیم تخنیکی کمیټیانې وار لمخه شته او رپورټونه هم راغلي دي او یو پوره انتظامی څانګه هم لري. تاسو وګورئ په نیپال او هند کې د طبي ناورین اثرات ولیدل شو. دا شان په پاکستان کې هم سیلابونه او زلزلې راغلي دي. زموږ وزیر اعظم چې کومه رابطه کړې ده دا یو غیر سیاسي مسله ده. نو پکار ده علاقائي هیوادونه په دې شان غیر سیاسي مسلو کې سره رانږدې شي او په ګډه کار وکړي. نو دا به خبره وي ځکه دا هغه ستونزې دي چې مخامخ خلک ځپي چې بیا یې په نتیجه کې انساني بحران را پیدا شي.
د جنوبی ایشیا د همکاري سازمان سارک په بیلابیلو برخو کې تړونونه، کمیټانی او څانګې جوړې کړې دي. خو کارپوهان وایي چې د هند او پاکستان دوه اړخیزه اختلافاتو دغه سازمان یو ډول غیر موثره کړی دی. ډاکټر خالد غوس وایي باید د طبي ناورونو مسلې ته واکمنان له بشري اړخه وګوري.
موږ دا هیله کوو د واکمنانو ذهنونه باید خلاص وي. بېشکه سیاسي خبرې په منځ کې راځي خو طبي ناورینونه هغه څه دي چې اثرات یې مخامخ د خلکو پر ژوند وي. نو دوی به تر سو پورې هر سیز یرغمل ساتي. سمه ده تاسو معاشي همکاري یرغمل کړې ده او موږ دا منو، خو دلته خو د انسان د ژوند مسله ده. نو دا خو ما یرغمل کوي.
پاکستان د جنوبي ایشیا همکاري سازمان هغه غړي هیواد دی چې پکې نږدې هر کال سیلابونه او طوفاني بارانونه زیانونه رسوي. په خیبر پښتونخوا کې په تازه بارانونو او سیلابونو کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او په سلګونو ټپیان دي.
عبدالله کاکړ رپورټ موریده. د قبایلي سیمې خیبر ولس ګیله کوي چې پولیټیکل چارواکي دوی له پامه غورځولي او مسالې ناورینۍ هواروي. دوی تور پورې کړی چې د انتظامی کارکونکي یوازې مالدار او بااثره خلکو ته له چارواکو سره د لیدو اجازه ورکوي. ځینې کسان وایي له یوې نیمې میاشتې راهیسې دفتر ته ورځي خو له ده سره هیڅ کس نه ګوري. خلک غوښتنه کوي چې چارواکي دې ورسره وګوري چې دوی خپلو لرو پرتو سیمو ته ورستانه شي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسې خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي ستونزې نه هواروي او دوی سره ملاقات هم نه کوي. دوی وایي چې دلته د پولیټیکل ایجنټ دفتر یا خیبر هاوس په خبر تا د خپل مقدمو او ستونزو د هوارولو لپاره راضي خصوص ورته پام نه کوي او یوازې باسر خلکو سره ویني او بے وسه خلکو له وخت نه ورکوي. د خیبر جنسې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر یا خیبر هاوس په خبر کې د یو تن نصرت شاہ پردے پا دے حکلا مشال ریڈیو تھا وائی
کم نس کم پا دے 45 پرزے کے سر ڈیلی رازم دے پیس را ماو علاقات پانا سر دے مونگ چیٹ نمخی کوی چیٹو نا نمخی کوی چکم مندورا سری ویغا چیٹ مخی کی چی مالک بیو مخی کی دے مخ پلا کور ویرون شوائے بارکم برخیر سرین سر پا دریشم دے کون سپین گیرے ہیں خو مونگ چی چیٹ ویر کشتنو مل دا چیٹ سین کی پی بی سین کی دا بیو سی رای پی ایسے پاسے دو او سی خال کو تاوی چی را پی ایسے پورتا شو چی پی ایسے را رفتاو سو پی ایسے بندے نوستای دا 20% خالی چکم دی سیاسی لیڈران چکم دی دا ڈاریکن نوزی او چکم غریب طبقہ دا دا بے نوز سپی سبوی روش 8 بجې روشي بدرې سر بینک کرے خراب کی تر مزګر پر دوبیا نو سپی په بدل د بینر ولګ چې بس نه رسو
د باډې نه به کور شوی یو تن سفید ګل پر دی چې په دواړو خپو مازور دی وی ویل چې د باډې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ ته ټول ورسته رکړه خود سره یې ونه لیدل
زدا سره غلای وون چې بس کورو نمبر مې روندې او دلته مې روندې کنه یو خبره کې دا و کنه چې وسم بچیر ته بس نوستي پلور مړ شوی رہی امی خبره سر نه څو کور یو نه څو کسي ته په دور خو باندې نو منظور یو خوش به موږ له خوی دا ویل ورمه انتظار وکړو وکړو وګی تګی ناسو سهار نه پوي شو وسی راته و چې بس تاسو فارغه زی نو نه چا په خاپو کړو نه په نا باندې پوي کړو زموږ دا درخواست چې موږ د आवाज د ووري کنه
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمه کم شلمان یو مشر شیر حیدر وای چې دلته څو څو وار راغلل چې پولیټیکل ایجنټ تا د خپل سیمه اجتماعي ستونزې ور وړاندې کړي خو دوی ته چا توجه و نه کړه
چې موږ لزل کم شلمان دلته رالو موږ دلته پېښ نه کړو او موږ خبره واورې دا چې تاسو شیر وړي څنګه خبره ده څه غواړي موږ بنیادی مسائل دي موږ دې لرو چې موږ د بنیادی مسائل بخي او موږ د بنیادی مسائل حل کړي په دې نوی دور جدید کې چې کوم ده کنه موږ د ډاکټر نه او د لیشمی نه او د ډاکټر نه محروم یو دا ته پېښ کو چې موږ علاقې مسائل دي موږ سره کېنا موږ سره وینا
هڅه مو کړه چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه او د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره د دغه خلکو د ستونزو او شکایتونو په لړ کې ووینو خو دوی سره ملاقات و نه شو او نه هم په ټلیفون باندې څه ځواب راکړای شو او ټول ورځ تیرې دونه پس انتظار کوونکو په لزګونه مشرانو ناروغانو بے کوره شو خلکو او زده کوونکو ته د لیوی ځواک او سرتیری دومره وویل چې تاسو ټول فارغ یی او نن پولیټیکل چارواکي چا سره ملاقات نشي کولای فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر هاوس پیښور
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غری
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویل کی دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي د سندرو امیل خبرونه ذکر وشو دا خبرونه خو درته ورسته خبرو راځي چې د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې درته د کرن خان په غږ یو څو ټپې نشر کړو
میں ابئی ابئی دادا خبری کی مال بے سنا سنا پمل مل 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 تڑلی وینا رے دچی اخ کی اخ کی میں بہی مرگ ملی دا لدا جانا مینا دہال ویلو ویلو سے منشتا دگیلو ڈک ڈک سڑ گے بتور تو لہتوڑوا ارمان بہلا ہلا سما در ٹکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلیوی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلیوی کنا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلیوی کنا دا قبر پخصو میں وڑی دلیوی کنا او 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 مرگا مرگا دزوان را کے چلوے وارا وارا میں پدوا دعا کے یاد وینا وزن کدنا زن کدن میرا حضر کیا متا کیا متا پور نشتا نشتا دیدن جانا نراشا راشک دیدن